دا مشال رادیو ده په پېښور کې د غرمې 12 بجې سوي دي. نن د چهارشنبه یا شروع ورځ او د 2023 کال د اکتوبر 4 نیټه ده. زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو پروان خبرونه کې تاسو سره کلی کوم. په دې خبرونه کې د کډوالو په اړه د پاکستان حکومت پریکړه، د راتلونکو انتخاباتو په اړه د سیاسي ګوندونو دریز، او د پاکستان او افغانستان ترمنځ پر تجارتي خنډونو سربیره د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور راپورونه هم لرو. خو تر هر څه وړاندې د دې مهال خبرونو ته غوږ سئ چې فرخنده اسد وړاندې کوي.
السلام علیکم. لومړی د خبرونو سټی کې د پاکستان حکومت په هغه هیواد کې ناکامونو کډوالو ته د نومبر تر لومړۍ نیټې پورې د وتلو امر کړی. فوز ویلی پټان کې د عملیاتو پر مهال لس وسلوال وجري دي، او آذربایجاني چارواکي د نګورنو کراباخ د ګڼ شمیر بلتون پالو مشرانو د نیولو راپور ورکړي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان د اطلاعات او وفاقي وزیر مرتضی سولنګي ویلي چې په هغه هیواد کې په غیر قانوني توګه اوسیدونکو سره اته ویش ورځې دي چې له هغه هیواد اوسي. نوموړي د خبرو پروند اکتوبر په 3مه په خپل ایکس باندې لیکلي دا لاغي ورسره ده چې د پاکستان وفاقي حکومت په هغه هیواد کې مشت ټولو ناقانونه کډوالو ته امر کړی چې د نومبر تر لومړۍ نیټې دي په خپل خوخه اوسي. د کورنیو چارو وفاقي وزیر سرفراز بوکټي د اکتوبر په 3مه په اسلام آباد کې یوې خبري غونډه ته د وینا پر مهال وویل چې د نومبر تر لومړۍ نیټې وروسته به قانون عملي کوونکي ادارې ناقانونه کډوال په زور باسي او جایدادونه او کاروبارونه به یې ضبطوي. د سرفراز بوکټي په وینا د نومبر له لومړۍ نیټې وروسته به افغانانو ته یوازې پر پاسپورټ او ویزې پاکستان ته د سفر کولو اجازه وي. په وز ویلي چې پروند اکتوبر په 3 مې د خیبر پښتونخوا په ټانګ ضلع کې د خفیه معلوماتو پر اساس په عملیاتو کې لس وسلوال وجري دي. د پوز د اماډیکو دفتر آی ایس پی آر پرون په خبر شوی بیان کې ویلي چې دغه عملیاتو پر مهال د وسلوالو پوځیانو ترمنځ د ډزو تبادله هم شوې ده چې په کې لس وسلوال بچل شوې دي. د بیان لمخې دغه عملیات ټانګ په غرایزه سیمه اعظم آباد کې ترسره شوې چې په کې د پوز لخوا د دوو کوبرا هلیکاپټر استعمال هم شوې ده، او د وسلوالو څخه په ګڼ شمېر کې وسله هم نیولې ده. بلخوا د تحریک طالبان پاکستان بیان په دغه عملیاتو کې د خپلو شپږو ملګرو د وژنې تصدیق کړی، او پر دغه مهال یې د 15 عسکرو د وژنې ادعا هم کړې ده. بلخوا په وسله هم د دغه ادعا په اړه سن دی ویلي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارت کوونکي وایي چې په تورخم لاره د انټیګریټ ترانزټ مینجمنټ سیستم په نوم د سوداګرۍ منصوبه د ځنډ ښکار ده. کسټم چارواکي وایي چې د راهداري د دې منصوبې لاندې په تورخم کې جدید ټرمینل، ترانسپورټ اډې، لوی سړکونه، د ګاډو پارکینګ او امیګریشن کاونټرې جوړیږي، او د دې لپاره ایشیایي ترقیاتي بینک شاوخوا 16 اربع روپۍ مالی مرسته ورکړې ده. د پاکستان او افغانستان د ګډ چیمبر اف کامرس اینڈ انډسټریز یو مشر شاهد خان تیره ورځ مشال ریډیو ته وویل چې پر دغه منصوبه د کار ودرېدو له وجې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري کمه شوې ده.
دی وخت کې تاجر ته هم دغه خدشه ده چې مالونه په خپل وخت نه رارسي. تورخم د دې پراجیکټ د لاسه 3 کالونه د تورخم تجارت چې د ورځې 2000 لارۍ یا 1300 لارۍ پورې ربط مت شوی دی هغه ډیر راکم شوی دی، 300 تم راشي.
بلخوا په تورخم کې د رسد او تعمیراتي ادارې نېشنل لاجستیک سیل مشر کرنل ریټایر عزیز خټک د اکتوبر په 3 منټه مشال ریډیو ته وویل چې په دې منصوبات 100% کار پوره شوی، خو د دوان خواو ترمن د توتري خالي او زینو نور وجوهات او عمل د کار د ځنډ کار شوی وو، اوس پرې بیا کار پیل شوی دی. تاسو مشال ریډیو ته وګی. د پاکستان حکومت پر افغان سوداګرو نوی بندیزونه اعلان کړی دی. دغه اعلان له مخې د کراچۍ نه افغانستان ته د زینو سامانونو د لیږلو لپاره باید په پاکستانی بانکونو کې د ګارانټۍ پیسې جمع کړل شي. د پاکستان حکومت ویلي د دغه نومو بندیزونو مقصد د سمګلینګ مخنیوي کول دي. د کسټم محکمې نن د اکتوبر په 4مه په خپل یو بیان کې ویلي چې د افغان ترانزیت سوداګرۍ د تړون لاندې به افغانستان ته د سامانونو پر وړلو 10% فیس لګول کیږي. آذربایجاني چارواکي د نګورنو کراباخ د ګڼ شمیر بلتون پالو مشرانو د نیولو راپور ورکوي. د لهغې وروسته دا چې باکو تیره میاشت د پوځي عملیاتو وروسته دغه ارمینی نسله سیمې کنټرول ترلاسه کړ. سرچینو د اکتوبر په 3مه آزاد اروپا ریډیو ته ویلي چې په نیول شو کې د کراباخ سیمې یو پخوانی مشر چې د سپتمبر میاشتې په پیل کې خپل دنده پرېښود به هم نیول شوی دی. دا ګرفتاریانې لهغې وروسته مخې ته راغلي چې د آذربایجان سرکاري امنیتي ادارې ڈی ٹی ایکس د دغه سیمې ځینی نور چارواکي هم ونیول. او بل خبر دا چې د کرکټ ته یو ورځنی لوبو نړیوال کپ سبا د اکتوبر په 15مه د هند په احمد آباد کې د انګلینډ او نیوزیلینډ ترمنځ سیالۍ څخه پیلېږي. دا خبرونه.
خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل چې فرخنده اسد وړاندې کول. په روانه خبرونه کې به د دغه راپورونو تفصیل واوري. پاکستان نا قانون کډوالو ته د نومبر تر لومړی نیټې له هغه هیواد د وتلو امر کړی دی، خو هلته د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې ویان دوای
ایڈوائزری هم ایشو کړی و چې په هغه کې موږ د ټولو هیوادونو نه دا خواست کړو چې کوم کوم ځایونه کې افغانان دي، نو باید چې هغه دې په زور ونه لګېږي چې خپل وطن ته.
د پاکستان انتخاباتي کمیشن د راتلونکي کال د جنوري په پای کې د انتخابات کول اعلان کړی دی. شنونکي وایي چې اتمی نیټه لا هم نه ده ورکړل شوې.
الیکشن پر بټی دا سې کارونه شوي چې اس اندازه دی وخت څوک نشي لګولې چې سبا کېږي.
د اکتوبر 2 په نړۍ کې د عدم تشدد نړیوال ورځ لمانځل کیږي، خو ځینې کسان وایي په خیبر پښتونخوا کې تشدد د پخوا په پرتله زیات شوی دی.
ګوره دونه تشدد دروازې چې ګوره تانې چری نو هسپتالونو تانې دواړو ته چور شي نو ته وایي چې خدای پاک دې ته خپل شیز نشته بغیر د تشدد نه.
پر دې سربېره په روانه خبرونه کې د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور راپورونه هم درته لرو. له مشال رادیو سره اوسئ. زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د مشال رادیو ټول خبرونه تاسو د رادیو تر څنګ د مشال رادیو پر ځانګړي اپلیکیشن موریدلای شئ. دغه اپ تاسو له خپل ګوګل پلی ستور یا اپل ستور څخه خپل موبایل ټلیفون ته په وړیا ډول یعنی مفت ډاونلوډولای شئ. اوس راځو د راپورن پر لور. د پاکستان نگران حکومت پریکړه کړې ده چې ټول ناقانونه کډوال به له هغه هیواده باسي. حکومت ناقانونه کډوال ته ویل دي چې د نومبر تر لومړۍ نیټې پورې دي په خپل ووزي، کنه له دې وروسته به په زور ایستل کیږي. د پاکستان کورنی چارو نگران وزیر سرفراز بوکټي پرون په اسلام آباد کې به خبري غونډه ویل چې تر ټاکلي مودې وروسته به د ناقانونه کډوالو جایدادونه هم ضبطیږي. بلخوا څېړونکي وایي چې د پاکستان د نېشنل اپیکس کمیټي په غونډه کې د کېدونکو پریکړې هدف افغانان دي، ځکه چې په پاکستان کې تر ټولو زیات شمېر د افغان کډوالو دي. په دغه نور تفصیل له اسلام آباد د مشال رادیو خبريال راشد خټک راکوي.
د ناقانونه کډوالو د وستلو په اړه د نگران حکومت د اعلان نه پس په پاکستان کې اوسیدونکو افغانان د تشویش او ویرې سره مخ دي. دوه کاله وړاندې په افغانستان کې د جمهوریت سقوط نه پس پاکستان ته راتلونکي ډېر افغانان بیرته خپل ملک ته تللو ته زړه نه ښه کوي او هلته د وسلوالو طالبانو په واکمنۍ کې ځانونه خوندي نه احساسوي. د پاکستان د حکومت د ناڅاپي پریکړې په اړه تاسو نگران وایي چې د افغانستان کې په واکمنو طالبانو د فشار راوړلو لپاره شوې ده. دوی وایي چې پاکستان بیا بیا تور لګوي چې د افغانستان له خاورې په پاکستان کې وسلوال بریدونه کیږي، خو په افغانستان کې واکمن طالبان دا تورونه ردوي. د حکومت د پریکړې په اړه په پېښور پوهنتون کې د ژورنالیزم استاد او قلم نگار ډاکټر عرفان اشرف مشار له دوی ته وویل،
پاکستان بار بار په افغانستان تور لګی چې د افغانستان زمګه د پاکستان خلاف استعمالیږي، خاص کر بیا چترال کې سکم بریدونه وشلو، یو څو ورځې جړپونه پاکستان فوج سره هغه تر خګرو سکل وکړلو، نو هغه نه پس پاکستان په افغانستان نور هم فشار راوستو چې تاسو کومک وکړي. خو چونکه هغه بار بار وایي سره پاکستان کې تر خګرې افغانستان ذمہ دار نه ده، اگر چې هغه الته ګامونه هم واخستلو دري نه ده، کچره پاکستان ټول هم افغانان په زور باندې افغانستان ته واسطه یې نو د تر خګري بیا هم نه کمیږي.
د حکومت ته پریکړې په باره کې د داخله چارو نگران وزیر سفارت بوکټي د پریس کانفرنس نه پس کمپرا سیاستدان په پاکستان کې د بشري حقوقو سازمان پخوانی چیرمن افراسیاب خټک په خپل ایکس پاڼه ولیکل، د پاکستان د حکومت لخوا د افغان مهاجرینو په ضد نرنۍ تصمیم د نړۍ د بشري قوانینو نه سرګند سرغړونه ده. په افغانستان کې په کلونو کلونو د لاسوهنو او جګړو ته لمن وهلو نه وروسته دوی داسې افغان دښمنه او انسان دښمنه ګام د غندنې وړ دی. دلته ټول بشر دوستان په خصوص پښتانه باید ځغ پورته کړي. په اسلام آباد کې اوسیدونکو افغان کډوال مشال رډیو ته وویل چې د هر ماښام د قدم وهلو لپاره یو پارک ته ځي، خو د وزیر داخله د پریس کانفرنس ته پسې د بهر تللو همت ونه کړو، سره د دې چې تر جنوري پورې قانوني ویزا او نور ټول اسناد هم لري. په اسلام آباد کې د کډوال افغان ژورنالیستانو د اتحادیې مشر محمود کوچی په دې اړه د مشال رډیو یو پښتنه داسې ځواب کړه،
ځینې سیاسي مسائل یا پوځي کشالې چې کمی دي هغه باید زور د مهاجرو نه وانخیستل. تاسو پته شته په دغه مهاجرو کې خصوصا هغه مهاجر چې نوي راغلي پاکستان ته، نو دوی ته بیرته ستنېدل هم یو لړ ستونزې لري. باید په دې کې نړیوال تضمینونه ورکړي دوی ته بیرته ستنېږي، کېدای شي هلته ورنه انتقام یا غچ واخیستل شي. بله خبره دا ده چې دلته یو شمېر مهاجر داسې هم دي چې بهرنیو هیوادونو کې کیسونه لري، په دې کې همغږي هم د نړیوالې ټولنې هم د طالبانو د حکومت او د پاکستان د چارواکو ډیره لازمی او ضروری
ډیر تزینګران دا هم وجه دومره ګڼ شمېر خلک د ملک نه په زور وستل اسان کار نه دی. په پېښور کې آزاد ژورنالیست رفت الله ورزی په ډېره مشال لډیو ته وویل
دے دا یقیناً یو ڈیر غٹ یو ہیومن کرائسس بدا بالکل جڑی او دا اس سنگا پاکستان ٹیکل کی پاکستان یقیناً چے دے پاکستان دے پار دا ڈیر مشکلات بوئی پدی چے پاکستان پفپلا اکانومی ڈیر بد حال کے دے او دا دی بندے ڈیر ریسورسز لگی دا ٹول خلق او دومرا خو مطلب مونگ سر آغا فورس نشتا چے تا 11 لاکھ خلق چی دی آغا مطلب ٹول زمونگا دا صوبے پولیس چے دے یو یو نیم لاکھ نزیات نہ دے مطلب یو 10 لاکھ خلق چی دا تا غیر قانونی دی دا چے دلتا نا مطلب اوباس دی دا پار ڈیر مطلب ریسورسز لگی نو دا یقیناً چے دے یو چیلنجنگ معاملہ دے.
تا پاکستان د اطلاعات و نگران وزیر مرتضی سولنگی په خپل ایکس پانه لیکلی دی چې ټول ناقانونه کډوال د پاکستان نه وتلو لپاره صرف 28 ورځې لري. تر ځینې نگران دا هم وایي چې داسې په خپل سر د کډوالو ویستل پاکستان د نړیوالو او د ملګرو ملتونو د توند غبرګون سره هم مخ کولی شي. په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې ویان کیسره پریدي په دې حق له مشال لډیو ته وویل
بسیار مونږ یو ایڈوایزری هم ایشو کړو چې په هغه کې مونږ د ټولو هیوادونو نه درخواست کړو چې کوم کوم ځایونه کې افغانان دي نو باید چې هغه دې په زور او نه لګېلې شي خپل وطن ته. نو دې حوالې سره مونږ په پاکستان نه هم همدغه اپیل کوو چې کوم خلک دلته کې پاتې کیږي نو هغوی چې په دې کې داسې خلک کېدی شي چې د هغوی ژوند ته په افغانستان کې خطرې څنګه لکه پاکستان او ایران یا نور کوم هیوادونه یاغي مخکې هم د 13 سلویختو کالونو د افغان کډوالو ملمستیا کړې ده نو موږ امید کوو چې دغه ملمستیا به جاري شي.
د دوانه ولدا چې سور دوران په اسلام آباد او پنڈای کې پولیسو د افغانانو خلاف عملیات کړو او 800 کډوالي نیولي وو چې وروسته په دوی کې 700 اسناد لرونکي کسان خوشي کړل. راشد خټک مشال رادیو اسلام آباد.
زموږ غل مشال رادیو خاوري په همدې موضوع کې پاتې کیږي. په داسې حال کې چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د ځورولو او نیولو لړۍ چټکه سوې په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت چې د طالبانو په کنټرول کې دی هلته د پولیس په توقیف کې د ځینو افغان کډوالو د مرموز مړینې په اړه غبرګون شولې دي. په عین حال کې د افغان کډوالو په اړه د پاکستاني چارواکو تورونه او توندې څرګندونې هم زیاتې سوې دي. په پاکستان کې ډیره افغان کډوال وایي د دوی زیاتره هلته د استوګنی پر اسنادو لرلو سربېره نیول کیږي او ځورول کیږي. په دې اړه نور تفصیل اسد الله لودین راکوي.
کله یوې خوا په پاکستان کې د افغان کډوالو په باب د پاکستانی چارواکو تورونه او توند څرګندونې زیاتې شوې، بل لور ته هلته پر ډیرا کډوالو د ژوند فضا هم تنګه شوې ده. په اسلام آباد کې د ظاهر په نامه یو افغان د ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل تقریبا هر ورځ افغان کډوال نیول کیږي.
همدا اوس زه تاسو سره غږیږم د چټه بختور په سیمه کې چې اسلام آباد کې ده عملیات روان دي او کور په کور ګرځي خلکو د پوښتنې ګرګینې کېږي او ضرورونه سره بیایږي. دا نه وایي چې دا ویزه لري که نه لري، دا اسناد لري که نه لري، مقصد د څو روپیو په خاطر دا کار کوي.
په پاکستان کې د افغانستان سفارت چې د طالبانو په کنټرول کې دی پرون سه شنبه په یو اعلامیه کې د افغان کډوالو د نیول کېدو، ځورول کېدو او لادرکۍ پر پیښو خپګان وښود. اعلامیه وایي په دغو عملیاتو کې لږ تر لږه 4 افغان کډوال په اسلام آباد کې فرید الله د غلام جیلانی زوی، په راولپنډۍ کې امان الله د ټکر خان زوی، ولی د شیر محمد زوی او په اډیالا زندان کې درویش د عتیق الله زوی د امنیتي ځواکونو له لوري تر نیول کېدو وروسته یې جسدونه په روغتون او یا نورو ځایونو کې موندل شوي دي. سفارت وایي په تیرو 2 اونیو کې د پاکستان په بیلابیلو ساحو کې نږدې 1000 افغان کډوال نیول شوي چې 415 هغوی قانوني اسناد هم لرل. پر افغان کډوالو دا فشارونه داسې وخت زیات شوي چې په پاکستان کې د ناامنیو پیښې هم زیاتې شوي او پاکستاني چارواکي وخت نا وخت په دغو پیښو کې افغان وګړي په لاس لرلو تورنوي، هغه تور چې خپلواکو سرچینو نه دی تایید کړی. د پاکستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر سرفراز بوکتی پرون سه شنبه تور ولګاوه چې په پاکستان کې د روان میلادي کال لپاره د څلورویشتو ځانمرګو بریدونو له ډلې په 14 هغو کې افغان وګړي لاس لري. هغه د خپل دغه ادعا د اثبات لپاره شواهد وړاندې نه کړل. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت چې د طالبانو په کنټرول کې دی په خپل اعلامیه کې ویلي د پولیسو لخوا د افغان کډوالو نیول او ځورول په داسې حال کې روان دي چې پاکستانی چارواکو یې د مخنیوي ژمنه کړې وه. د پاکستان موقت حکومت د افغانانو په ګډون په دغه هیواد کې میشتو ټولو ناقانونه کډوالو ته د نومبر تر لومړۍ نیټې وخت ورکړی چې له دغه هیواد ووزي، کنه له جبري ایستلو سره به مخامخ شي.
دا مشال رادیو
زموږ غلم مشال رادیو ساوري د پاکستان او افغانستان ترمنز تجارت کوونکو سوداګرو پرون مشال رادیو ته ویلي چې په تورخم کې انټیګریټډ ترانزټ ټریډ منیجمنت سیستم پرون منصوبه پر خپل وخت بشپړ نه سو او تعمیراتي کاری د ځان ښکار سوې دي. دا سوداګر وای چې د دې منصوبې د تعمیراتي کار لامل سړکونه ویجاړ سوي او په تورخم کې ټرافیکي ستونزې راولاړې سوي دي او د مالونو ډک ګاډي په لوی قطارونو کې ولاړوي او پر دوړخیزه تجارت اور سره اثر پریوزي. بلخوا د نېشنل لوجستیکس او کسٹم چارواکي وای چې د دې منصوبې 80% کار بشپړ سوي خو د یو شمېر وجوهاتو لامل پاتې کار د ځن ښکار سوي او هله لري چې ژر یې سرته ورسوي. په ډېر نور تفصيل د مشال رادیو خبريال فرهاد شنواری راکوي.
کسٹم شرواکی وای چې د راهداري دی منسوبې لاندې په تورخم کې جدید ټرمینل، ترانسپورټ اډې، لوی سرکونه، د ګاډو پارکینګ او امیګریشن کاونټر جوړیږي او د لپاره ایشین ډیولپمنت بانک خو شاشپارس بلیون روپۍ مالی مرسته ورکړې. خو بیا د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارت کوونکي سوداګر وای چې دوی ته د رسد او تعمیراتو ادارې نېشنل لوجستیکس ویلی وو چې د جولای 1 منټه پورې به پرې کار مکمل شي، خو تر اوسه دا منصوبه نیمګړې پرته ده او په تورخم کې د تعمیراتي کار او ځمکو کنستلو لوجې سرکونه ویجاړ کړي او دواړو خواو ته ترې ټرافیکي ستونزې راولاړې شوي او په کار د کار پرې تیز کړل شي. د پاکستان او افغانستان ګډ چیمبر اف کامرس اینڈ انډستری زیاده تجارت او صنایعو خونې یو عہدیدار شاهد خان مشال ریډیو ته وایي چې د منصوبه په وخت سرته نه رسیدو لامل دوړ خو ته د مالونو ډ ګاډي په وخت نه رسی او ډیر مشکل سره مخ کړي.
دی وخت کې تاجر ته همدا خدشه ده چې مالونه په خپل وخت نه را رسی. تورخم د دې پروجیکټ د لاسه درې کالونه د تورخم تجارت چې د ورځې 2000 لاره یا 1300 لاره پورې رفت مت شوی دی، هغه ډیر رقم شوی دی 300 تم راشي. نو تاجر دا خوښ ته چې دلته د پروسس زر شي لاره دی ساره نشي. به شک دوه طرفین حکومتونه د قانون د لاندې د خپل چیک بیلنس وکړي چې دا خبره عملی شو نو پروسس په ښه شي، دا ډېرې ستونزې به دې سره حل شي. نو چې دواړه جانبین امیګریشن سیوام وي اسانتیا نیم پیدا شي.
د تورخم قومي ترانسپورټ اډې یو مشر نجیب خان وایي چې د دې منصوبې تعمیراتي کار د زنډ کار دی او لوی ګاډو د زید نشټوالي لامل تورخم او پیښور ترمنځ مسافر وړونکو ګاډو ته هم مشکلات جوړ شوي او د ګاډو قطارونه ولاړ وي.
تر پیښور پورې په سرکونو باندې لارې ولاړې دي، کورونو خلک بیماران هسپتالونو لارې لوکل روډونه دي دا بندې، هر وخت په سرکونو کونوماندې ټریفیک جامي. دا ټول لامل چې د پتورخم کې د کنستراکشن وجه ده چې دا د زند کار شوی دی او دی وجه نه مشکلات عام ولسته پیدا دي.
په تورخم کې د رصد او تعمیراتو ادارې نېشنل لوجستیک سیل جنرال منیجر کرنل ریټایرډ عزیز خټک د اکتوبر په 3 منېټه مشال ریډیو ته ویل چې په دې منصوبه 80% کار سرته رسیدلی او هر چاته ودانۍ ښکاری، خو هلته د دوه طرفه ترافیک او په پوله دواړو خواو ځواکونو ترمنځ د تاوتریخوالي، پولې بندېدو او داسې نورو وجوهاتو له امله پرې تعمیراتي کار د زنډ کار شوی، خو اوس پرې د تیرې یوې ونۍ راهیسې بیا کار پیل شوی او هڅه کوي زر یې سرته ورسوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکړه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
زموږ غله مشال رادیو څخوري یاوس زو د جنوبي وزیرستان پر لور د بر جنوبي وزیرستان د شکتو سیمه خلک وای چې هلته جرمونه ډیر سوي خو پولیس کم دي. دوی له مشال رادیو سره په خبرو کې ویلي چې په زرګونو خلکو لپاره وټانه ده او هغه هم ډیر لري په لدا کې ده. دوی غوښتنه کوي چې د پاکستان ریاست په دغه سیمه کې امنیت غواړي نو پولیس تانه دي ورته په داسې شکل جوړ کړي چې عمله پکې پوره وي. ځین سمې ویل چې په شکتوي کې د پولیس تانه جوړولو وړاندیز او غوښتنه مرکزی حکومت ته لیږل ده. په دې نور حال ته مشال رادیو خبريال اشتیاق مسجد را کوي.
د تحصیل شکتوی سیمه مشر ملک سید انور ویایی چې د شپېته زره خلکې آبادی د پوره د پولیسې تونه نشته او د سیمې خلک یې اویا کیلومتره لرې د لادې تونې ته په تګ باندې مجبور کړي شوي دي.
دا تقریبا د وزیرستان کا دریم ایسانوی څلورم ایسا د رګبې په لحاظ سره ایریا دو 60,000 نفوس باندې آبادی مشتمل دو 75 پورې وړو او ستر کلی دی پکشه. شکتی تا تقریبا څلور کلا کیږي چې د تحصیل درجه ورکړې شوې دو 75 پورې نه د تحصیل انتظامیه څه انفراستراکچر شته پکشه او نه د پولیس ولته موجودګی شته. دای کا خلک ته څه مشکلات پیش شي د پولیس په حوالہ نو یغه د پورا دغه لادا تدریمی لادا تقریبا د شکتوی نات 70 کیلومتر لره پروت دی. نو په چار دادو چې شکتوی شه تحصیل بلډینګ ها جوړ شي او سره د پولیس تانه ها جوړ شي چې خلک هغه کوم بنیادی ضرورتي چې هغه ویریفیکیشن وی هغه اف آی آر وی هغه بل څه داسې خبره وی د لا انفورسمنت په حواله باندې چې خلک ورته خپل چوکاټ باندې سہولت موجود شي.
د سراروغا ویلج کونسل چیرمن اساق ماسید ویایي چې د سویلی وزیرستان او تویشت ساوا پولیسو کښې زیات شمېر کسان د خپلې ډیوټۍ نه غیر حاضر دي چې په وجه یې په سیمو کښې غلې زیاتې شوې دي او د ضلع امن خراب شوی دی.
پر وزیرستان باندې تحصیل سراروغه دولت اتونه دو په مکین او په لادا باندې اتونه دو په سرویکی باندې او په تیار باندې دا ستونی دي په دا باندې د 2800 پر لګ بګ پولیس تعینات شوی دی. په دې میزون سراروغه چې کیما اتونه دو په دا باندې 500 پر کسان تعیناتي خو په داک شي په اتونه باندې موجود شل کاساوی چې دا ډپټی کو او داسې یود وکاسا د کوټکی په چوکۍ باندې یود ودی مارغزي او د احمدوان په چوکۍ باندې ډپټی کوي. نور ټوټل چې کوم دي دغه په ډپټی باندې حاضر نه دي. حالات ریس پر ریس خرابېږي په علاقه کښې غلې حاکېږي ترانسفارمرې وري. د اپر وزیرستان ډی پی او چې کوم دی دا په ضلع ټانګ باندې موجود دی. نو اول غوښتنه یې دا دو چې ډی پی او دا خپله ضلع ته لوړ شي په خپله ضلع باندې دا دفتر جوړ کړو. په دغې رنګه پولیس لاین ده په خپله علاقه اپر وزیرستان باندې هغه په مکین وي که په لادا وي که سراروغه وي که بله ایریا چې چېر شي وي پولیس لاین
مشال ریڈیو چې د سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدونکي غوښتنه د پولیسو مشر ملک حبیب خان مخې ته کښې شوې. هغوی وویل چې د تحصیل شکتۍ د پوره و د تونې منظوري زر وشي.
شکتوی پولیس اسٹیشن پروپوزل آلریڈی منگا استولین دے دا پائپ لائن کے دے انشاءاللہ دے سر با شکتوی کے منگ اسٹیبلش کو پولیس اسٹیشن پولیس لائنز پولیس ہیڈ کوارٹر چے دے آگا ہر پولیس اسٹیبلشمنٹ بارا دے یو اہم زیوی چے زمون ٹول کار چے دے آگا پولیس لائن لو پولیس ہیڈ کوارٹر نہ چلی گی. آگا پروپوزل منگا آلریڈی اتھارٹیز تک پٹ اپ کڑے دے الانگ وتھ ڈی پی او آفس او آگا اس یو سورز میٹنگ دی انشاءاللہ با فائنلائز شی.
دی سویلی وزیرستان پر اوسی دن کے دی پاکستان حکومتی چارواکیوں نے دا غوښتنا هم وکړه چې په ضلع کښې دی پولیس نظام فعال کول دی پورا دا بیړوندی ګامونه پورته کړي چې پولیس یې په خپل دی ضلع امن حالات شک کولو قابل شي. اشتیاق مسید مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان.
زموږ غله مشال رادیو څخوري اوس زو د پاکستان د سیاست پر لور. جمعیت علماء اسلام فی ګوند د اکتوبر پر درېمه نشته د پاکستان پیپلز ګوند د مشر بلاول بټو زرداری دا تور رد کړ چې ګنې هغوی انتخاباتو ته تیار نه دي نو ځکه د انتخاباتو ځنډولو هڅه کوي او په جنوري کې د انتخابات پر مهال د سخت یخنۍ مسله راپورته کړې ده. بلخوا څېړونکي وایي یو خوا له اسټبلشمنټ سره د مسلم لیګ نون او پاکستان تحریک انصاف ګوند معاملات حتمي نتیجې ته نه دي رسېدلي او بلخوا په تیر ائتلافي حکومت کې شامل زیاتره ګوندونه غواړي چې انتخابات د نور هم وځنډول سي نو ځکه هم دوی د خپل حکومت په آخري میاشتو کې د نوو حلقه بندیو منظوري ورکړې وه. دا له هغه ورسره د پاکستان انتخاباتي کمیشن ویلی چې د جنوري په پای کې به عام انتخابات ترسره کوي. په دې اړه نور تفصیل له پېښور د مشال رادیو خبريال غلام غوث را کوي.
جمعیت علماء اسلام فی د پاکستان پیپلز ګوند تور رد کړي چې ګنې دوی واړي چې روان عام انتخابات دي د جنوري په میاشت کې هم ونه شي او انتخابات دي نور هم د ځن ښکار شي. د جمعیت علماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن د تیر خالی په ورځ په ساحوال کې په خبری کانفرنس کې ویلی وو چې د جنوري په میاشت کې به په بلوچستان او د خیبر پښتونخوا او قبایلی ضلعو په ځینو سیمو کې د سخت یخنۍ او واورو او بارانونو په وجه انتخاباتي هلې ځلې ممکن نه وي. د مولانا فضل الرحمن د دې سرګندون وروسته د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری د اکتوبر په 2 منېټه په کراچۍ کې یوې دستوري ته په وینا کې د مولانا فضل الرحمن د خبرې ته په اشاره ویلی وو چې اول مسلم لیگ نون د نوې حلقه بندۍ په وجه او بل ګوند بیا د سخت یخنۍ په وجه په جنوري پروري کې په انتخاباتو کولو پوښتنه راپورته کړي دي او لس دی هغه څوک وو پیژني چې د انتخاباتو نه تخته کوي. خدای جمعیت علماء اسلام فی ویان عبدالجلیل جان د اکتوبر په 3 منېټه د بلاول بوټو د دې سرګندونو په اړه د پښتني په جواب کې دا تور رد کړو چې غنی هغوی انتخاباتو ته تیار نه دي.
جمعیت علماء اسلام پرنن د الیکشن مطالبه وا ننم دا او سبب هم وی یو لیډر نشاندہی کئی یا خدشات ظاہر کئی نو اغا خدشات تا دا رنگ ورکول بکار ندی چی دا الیکشن ملتوی کول دا پارا خدشات کئی اس کارنا اغا صرف او صرف دی ملک دا غا موسمی صورتحال نا قوم اغا کئی الیکشن کمیشن اغا کئی دنیا اغا کئی چی پدی روزو کئی دے سنگ تاریخ جنوری یاد کرے دے پا جنوری کو پدی دے علاقو کے وہ روی
خو شینن کی وائی چی پتیر اتحادی حکومت کی شاملو ٹولو سیاسی گندونو غختل چی را روان عام انتخابات دی پا وقت ونشی نو ځکه دوی د نوی سرشمیرنی منځوري ورکړی و. خبريال او شینن کې لحاظ علي په دغه اړه د پښتني په جواب کې وایي
خو کوم جماعتونه چې په واضح توګه دا اعلان هم نه کوي چې موږ تیار یو په اصل کې اغوی هم نه دي تیار او اغوی هم د دې عمل حصہ دي چې انتخابي عمل د تاخير سره ښکار شي. جی وایي په دې کې جماعت د چې مخه تراغله دي دغه پښه مسلم لیگ نن هم ولاړ دي چې په جنوري کې د عام انتخاباتو نه کړی شي او دا د نور د تاخير ښکار شي. غټه خبره دارا چې انتخابي عمل کوم چې په نوي ورځو کې کول پکارو او هغه د نوامبر پړومبۍ هفته کې داغي میوده ختميږي هغه د وړاندې نه تقریبا د 3 میاشتو تاخير تزي کې دا په جنوري کې نو په داسې وخت کې نور مزيده تاخير سره زمما په خیال دا یو ډیر غیر جمهوریت عمل دی.
زيني شینن کې د انتخاباتو د زندولو یو بل وجه هم په ګوته کوي او هغه دا چې په موجوده حالاتو کې د پاکستان د پوزي استابلیشمنت او پاکستان تاریخي انصاف ترمن سخت اختلافات دي او د پاکستان مسلم لیگ نون سره هم د استابلیشمنت معاملات حتمی نتیجې ته ندی رسیدلی او تر دې دمه د استابلیشمنت نه هم لار خطا ده چې را روانو انتخاباتو لپاره عمران خان او نواز شریف دواړه د سیاسي میدان نه بهر وساتي یا په دوی کې یو میدان ته دننه راولي او دا محل په عمران خان او نواز شریف دواړو باندې په عدالتونو کې کیسونه روان دي یا د دوی د زینو قضیو فیصلې اورول شوې دي. په دغه اړه د پښتني په جواب کې خبريال او شینون کې محمود جان بابر مشال ریډیو ته وویل
په پاکستان کې سیاسي حالات ډېر په تیزه سره بدلیږي نو زه په خپل لګه دا وایم چې الیکشن پر بټي اردا سي کارونه شوي چې اس اندازه دی وخت څوک نشي لګولې چې سبا کیږي او که څوک دا وایي چې هغه به داسې خبره هغه ته معلومه وي په پاکستان کې به الیکشن کې کوم پارټي حصہ لی او کوم بنالي او الیکشن به کیږي او کنه به کیږي نو دې ټول سوالونو جواب دلته اچھا سره هم نشته. هر سړی لګیا دی وخت ګوري او ګوري لګیا دی چې څه کیږي.
د اگست په میاشت کې د ټولو اسمبلیانو د تحلیل کې د لورست د پاکستان د آئینی طریقې کار مطابق په دریو میاشتو کې د ننه د نومبر د 9 نیټه پوري نوی عام انتخابات کول پکارو خو الیکشن کمیشن وایي چې د تیر حکومت په دور کې د نوی سرشمیرنی د منځوري روستو د آئینی طریقې کار مطابق به اول نوی حلقه بندیان کول وی او د حلقه بندیانو عمل به د نومبر په 13 نیټه سرته ورسی او د هغې روستو به دوی د جنوري په اخیرنۍ اونۍ کې انتخابات کوي.
دا مشال ریډیو دا که دروانو چارو نه ځان خبروي د مشال ترڅنګ وسي.
از زموږ غله مشال رادیو څخه اوري د مشال رادیو ټول خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د مشال رادیو پر ویب سټ موریدلای شئ چې پته ده www.mashalradio.com. په پېښور کې د غرمې 12 بجې سوې د مهم خبرونو د لنډیز اوریدل تاسو پام را ګرځوم چې فرخنده اسد وړاندې کوي.
د پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر مرتضی سولنګي ویلي چې په هغه هیواد کې په غیر قانوني توګه اوسیدونکو سره د وشوځي دي چې له هغه هیواد ووزي. نو موري دا خبره پروند د اکتوبر په 3مه په خپل ایکس پاڼه لیکلي دا لاغي ورسته دا چې د پاکستان وفاقي حکومت په هغه هیواد کې میشت ټولو نا قانونه کډوالو ته امر کړی چې د نوومبر تر لومړۍ نیټه دې په خپل خوخه ووزي. فواز ویلی چې پروند اکتوبر په 3مه د خیبر پختونخوا په ټانګ ضلع کې د خفیا معلوماتو پر اساس په عملیاتو کې لس وسلوال وجلی دي. د پوست اماریکو دفتر پرون په خپشي بیان کې ویلي چې دغه عملیاتو پر مهال د وسلوالو پوځیانو ترمنځ د ډزو تبادله هم شوي چې په کې لس وسلوال وجل شوي دي. بلخوا د تحریک طالبان پاکستان ویان په دغه عملیاتو کې د خپلو شپږو ملګرو د وژنې تصدیق کړی دي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارت کوونکي وایي چې په تورخم لاره د انټیګریټډ ترانزیت مینجمنټ سیستم په نوم د سوداګرۍ منصوبه د ځن ښکار ده. د کسټم چارواکي وایي چې د راهداري د دې منصوبې لاندې په تورخم کې جدید ټرمینل، ترانسپورت اډې، لوی سړکونه، د ګاډو پارکینګ او امیګریشن کاونټرې جوړیږي او د دې لپاره ایشیایي ترقیاتي بانک 14 ارب روپۍ مالی مرستې هم ورکړې دي. د پاکستان حکومت پر افغان سوداګرو نوي بندیزونه اعلان کړي. د دغه اعلان له مخې د کراچۍ نه افغانستان ته د ځینو سامانونو د لیږلو لپاره باید په پاکستانی بانکونو کې د ګارانټۍ پیسې جمع کړل شي. د پاکستان حکومت ویلي د دغه نوو بندیزونو مقصد د سمګلینګ مخنیوي کول دي. آذربایجاني چارواکي د نګورنو کاراباخ د ګنشمیر بلتون پالو مشرانو د نیولو راپور ورکوي. د لهغه وسله چې باکو تیر میاشت په پوځي عملیاتو وسته د دغه ارمینی نسل سیمه کنټرول ترلاسه کړ. او د کرکټ ته یو ورځنیو لوبو نړیوال کپ سبا د اکتوبر په 15مه د هند په احمد آباد کې د انګلند او نیوزیلند ترمنځ د سیالۍ څخه پیلېږي. پاکستان خپل لومړی لوبه د اکتوبر په 6مه له نیدرلند سره کوي او افغانستان به د اکتوبر پر 8مه خپل لومړی لوبه د بنگلاديش سره کوي.
زموږ غله مشال رادیو څخوري د مهم خبرونو لنډیز فرخنده صدر ته واوروي. او تاسو پام د بل راپور په لور راګرځوم. د ولسی ازادي او جمهوریت د څار نړیوال ادارې فریډم هاوس په خپل تازه راپور کې د مصنوعي ذهانت د ناسم استعمال اغیزو ته کتنه کړې ده. ادارې نن په خبر کړي یو ریپورت کې ویلي چې ځینې حکومتونه د مصنوعي ذهانت جدید طریقو استعمال کوي چې د معلوماتو د کنټرول، آنلاین سنسرشپ او نورو مقصدونو لپاره کاروي. اداره وایي چې په نړۍ کې د انټرنیټ ازادي په 13 کال په مسلسله توګه کم شوې ده او باید چې د دې لپاره ګامونه پورته شي. دا چې په پاکستان کې د مصنوعي ذهانت ناسم استعمال څه اغیز لرلای شي د ریپورت پاره د پاکستان د نگران حکومت د اطلاعاتو وزیر لڅویلو ډډ وکړه ویل چې راتلونکي منتخب حکومت پاره بیان ورکولای شي. په دې نور تفصيل مليها میرزاده په خپل راپور کې وړاندې کوي.
د ولسی ازادۍ او جمهوریت د سار نړیوالې ادارې فریډم هاوس په یو تازه ریپورت کې ویلي چې د مصنوعي ذهانت جدیدو طریقو په آنلاین نړۍ کې انساني حقوقو ته ستونزې پیدا کړې دي. فریډم هاوس د اکتوبر په 14مه په خبر شوی ریپورت کې ویلي چې په نړۍ کې د انټرنیټ ازادي په 14 کال په مسلسله توګه کم شوې ده. ادارې په ریپورت کې ویلي چې په 20 هیوادونو کې د انټرنیټ د ازادۍ حالت خراب شوی او په 22 نورو کې ښه شوی دی. په ریپورت کې د ایران او چین ذکر شوی چې د انټرنیټ خپلواکي نه لري. ادارې اندېښنا څرګنده کړې چې حکومتونه پر معلوماتو د کنټرول لپاره له اټوماتیک نظامونو ګټه پورته کوي او د آنلاین سنسرشپ مختلفو ډولونو ته وده ورکوي. په ریپورت کې ویل شوی چې د ناسمو معلوماتو خپرونکو د مصنوعي ذهانت هغو طریقو ته مخه کړې ده چې د تصویرونو، آډیو، لیکنو یا متن د بدلولو لپاره استعمالوي سو د حقیقت او فریب ترمنځ فرق ونه کړل شي. د فریډم هاوس مشر مایکل جی ابراموویچ په بیان کې ویل چې مصنوعي ذهانت ښایي د سارنې، سنسرشپ او د ناسمو معلوماتو د جوړولو او خبرولو لپاره استعمال شي. د نوموړي په خبره دا اوس مهال مهمه مسله د ځکه چې انساني حقوقونه په آنلاین بڼه د استبدادي قوتونو هدف ګرځېدلې دي. په رپورت کې ویل شوي چې په لږ تر لږه 1400 هیوادونو کې د مصنوعي ذهانت یا آرټیفیشل انټیلیجنس استعمال د آنلاین ناسمو معلوماتو د خپرولو لپاره شوی. په رپورت کې ویل شوي چې د مصنوعي ذهانت نوې ټکنالوژي د شکونو، د مخالفینو د بدنامولو، یو لسی بحث ته اغیزمنولو لپاره استعمال شوی. په رپورت کې د پاکستان مثال ورکړل شوی چې د 9 مې د واقعیت وروسته د سیاسي کشالو په وخت د تحریک انصاف مشر عمران خان د مصنوعي ذهانت په ذریعه جوړه یو ویډیو شریک کړه چې پکې یو ښځه د بلوو په وخت د پولیسو خلاف په مړانه درېدلې ښکاري. رپورت وایي د دې مقصد دا بیانیه خپرولو چې په پاکستان کې ښځې د پوز نه بلکې د هغه تر شا ولاړې دي. د مې په 9 د القادی ټرست په نوم د درغلې په یو قضیه کې د عمران خان تر گرفتاری وروسته د پاکستان په مختلفو ښارونو کې د تحریک انصاف پلویانو د مظاهرو پر مهال یو شمېر کسانو پر پوځي تاسیساتو، دولتي او شخصي ودانو حمله وکړې او ورته زیان واړو. په پاکستان کې د ډیجیټل چارو یو فعال او کارپوه هارون بلوچ مشال ریډیو ته ویل چې نن سبا دور کې د ډیپ فیک او سنتټیک میډیا مسله ډېره سنجیده ده چې د مصنوعي ذهانت په استعمالولو په جالي توګه یو ویډیو یا انځور جوړول کېږي. خو هغه ویل چې دا خوشبختي ده چې تر اوسه د دې په پاکستان کې دومره استعمال نه دي شوی.
داسې قسمه سیزونه لا په پاکستان کې دومره نه دي استعمال شوی چې یو خوشبختانه یو ښه خبره ده او موږ غواړو هم نه چې داسې وشي. خو که د دې ناسم استعمال ته وګورو نو د دې پایلې ډېرې خطرناکې کېدی شي، په ځانګړې توګه د ښځو په معاملې کې. څنګه چې تاسو د رپورت ذکر هم وکړ، ځکه چې ډیپ فیک یو داسې ټکنالوژي ده چې ستاسو څومره آنلاین انځورونه موجود وي په هغو کې ستاسو تاثرات د الګوریتم په مرسته سره په ویډیو کې بدل کړي او بیا ستاسو د خولې څه هم پکې ویل کېدی شي چې تاسو به ویلي هم نه وي. که د ناسمو معلوماتو خپرولو یا د منظم غیر مستند چلند خبر وکړو نو بیا د هغه وخت کاریدلی شي چې کله د الیکشن کمپاین نوي یا مخالف ګوندونه یو بل هدف ګرځوي. نو په داسې کې د ډی فیک د استعمال اندېښنه زیاته ده چې ډېری منفي نتیجې به ولري.
د فریډم هاوس رپورت وایي که د ډیپ فیک یا د ژورې جالی ویډیو یا انځور وروسته پته هم لګي خو بیا هم د معلوماتو په نړۍ ډېرې اغیزې لرلی شي. همدا خبره هارون بلوچ هم مشال ریډیو ته وکړه. نوموړي وویل چې په وقتی توګه ښایي خلکو ته معلومه نه شي چې یوه ویډیو جالی ده خو هغه په ګنټو کې په آنلاین او وروسته آفلاین بڼه باندې خپره شي چې منفي نتیجې لرلی شي او تشدد ته هم لمن وهلی شي. په پاکستان کې د مرکزي خبریالانو اتحادیې فیډرل یونین آف جرنلسټ مشر شهزاده ذوالفقار مشال ریډیو ته ویل چې په پاکستان کې وار لمخه د بیان او اظهار په ګډون د رسنو پر آزادۍ کتغنونه دي. خو که د انټرنیټ آزادۍ اغیزمنولو لپاره د مصنوعي ذهانت هم ناسم استعمال کیږي نو په کار ده چې مخنیوي یو شي.
ریسرچ ادارې، ریسرچ ایجوکیشن، غرض په هر شی کې انټرنیټ څخه فائدہ اخیستل شي. او په انټرنیټ د ترو چې دی کته آرټیفیشل انټیلیجنس استعمالوي او باندې هغه باندې مس یوز کیږي، ډیس انفارمیشن، مس انفارمیشن، نو دا ډېر زیات خچا لري. زموږ تنظیمان هم دا خچا لري چې دا کیږي، دا شی به کیږي. اوس یو عام ویب سایټ دی حکومت خلاف خبر کی باید انٹرنیٹ آزادی
شهزاده ذوالفقار ویل چې که په سوشل میډیا سو غیر اخلاقی خبرې کوي دا غي لپاره خپل اصول دی او باید چې هغه استعمال شي، نور آزادی باید موجوده وي. د رپورت پاړه د پاکستان د اطلاعاتو نگران وزیر مرتضی سولنګي مشال ریډیو ته ویل د هغه آئینی حیثیت د دې چې په حکومتي پالیسي بیان ورکول یې په دایره اختیار کې ناراضي. نوموړي د رپورت پاړه له سویلو ډډه وکړه، ویل چې دا د منتخب حکومت مینډیټ دی نو راتلونکي حکومت یې پاړه بیان ورکولی شي. خو د پاکستان پخوانیو حکومتونو په بیا بیا ویلي چې په هیواد کې رسنۍ آزادي دي او هر یو تن د بیان د آزادۍ حق لري. فریډم هاوس په رپورت کې جمهوري حکومتونو ته وړاندیز کړی چې د شفافیت لپاره دی، د مصنوعي ذهانت استعمال منظم کړي، د سارنې اغیزمن میکانیزم جوړ کړي او د انساني حقوقو تحفظ ته لومړیتوب ورکړي. د دې ترڅنګ د آزاد انټرنیټ تحفظ وکړي او د رازداري داسې قوانین جوړ کړي چې شخصي معلومات خوندي پاتې شي.
دا مشال ریډیو دا
زمږه له مشال ریډیو خوري. د اکتوبر پر دویمه د ادم تشدد نړیواله ورځ ولمانځل شو. د دې ورځ په مناسبت د نور هیوادونو په څیر په پاکستان کې هم پروګرامونه او غونډې وسوي، خو د دې ورځ د لمانځلو باوجود هم په پاکستان او په تیر بیا په خیبر پښتونخوا کې د تشدد پیښې سپتیږي. څېړونکو په دې اړه وایي چې په پاکستان کې ریاستي او جمهوري ادارو د ادم تشدد لپاره سم کار نه دی کړی، ځکه په ټولنه کې تشدد ورځ تر بلې زیاتیږي. په خو د پاکستان حکومتونو ویلي چې هر ډول تشدد د مخنیوي لپاره قوانین او جوړ کړي او اقدامات کړي دي. په دې اړه نور حال زموږ همکار انیسا اجمل راکوي.
په خیبر پښتونخوا کې سړونکو وایي چې د پښتنو په سیمه کې د ادمي تشدد لپاره ډیر کار شوی دی، خو دغه باوجود په پښتون مشتو سیمو کې جګړې، دښمنۍ، ناموسي بشنې، په ماشومان او ښځو تشدد ورځ تر بلې زیاتیږي او نوې بڼه خپلوي. سړونکو د خبره د اکتوبر په درېمه لاغرستو مشال لیډیو ته وکړه چې د اکتوبر په دویمه د ادمي تشدد نړیواله ورځ ولمانځل شو. د دې ورځې په مناسبت د نورو هیوادونو په څیر په پاکستان کې هم غونډې او پروګرامونه وشو. دا چې د ادمی تشدد نړیوال ورځ خو لمانځل شي، زیاتره خلک د تشدد خلاف هم دي، خو دغه باوجود په ټولنه او په ځانګړې توګه په پښتنو سیمو کې د تشدد پیښې مخې ته راځي. دا چې د دې وجوهات څه دي؟ په دې اړه لیکوال او څېړونکي نور الامین یوسفزي د اکتوبر په درېمه مشال ریډیو ته ویل چې په پښتون میشتو سیمو کې په کورونو، سکولونو او مدرسو کې تشدد، په تعلیمي نصاب کې له نورو قانونو د کرکې مواد، کمزوري معاشي حالات، لا قانونیت، د ریاستي ادارو لولس سره ناسمې رویې او په قبایلي سماج کې انتها پسندي منظمول د تشدد د زیاتوالي سبب دی. هغه د همویل چې کله د معاشري ټول شراکت داران یا سټیک هولډرز او ریاستي ادارې په امنیتي او معاشي ستونزو هوارولو کې سنجیده نه وي، نو دا هم په ټولنه کې د تشدد زیاتېدو سبب جوړ شي.
د دنیا چې څومره قانونه دي نو هغه د نومیرک لایف نه یا د خانه بدوشې نه چې دینو قبایلي ژوند ته تللي او بیا قومي ژوند ته تللي دي. د بدقسمت نه پښتانه چې کله د خانه بدوشې د ژوند نه قبایلي ژوند ته رالل، نو داخلي قبایلي ژوند په زرګونه کاله خور شو او قومي ژوند ته ور نغلل، او د قومي ژوند ته نه ورتلل د وجې نه یو بدی باندې بلا یرغلګل رالل او مسلسل په تشدد کول. هغه تشدد چې دی نو هغه سره داسې وشو چې د دې جنس کې تشدد ور داخل شو، د تشدد نه یو بل لطیف بچی پیدا شي چې هغه ته د غیرت وي، دا هم د تشدد بچی دی. نو د پښتنو ټولنه کې 15000 کاله مخکې غیرت نه و، هغه کې پتو د دې پټ چې کله په دې ټولنه کې وو نو هغه مر تشدد نه و. او هغه بیا دا ده چې بیا ریاست چې دی نو وخت په وخت مونږ استعمال کړی یو، بیا مونږ د ترکیانو او د ایرانیانو په منځ کې وو چې هغه به کاریو په عمله کول نو موږ په کمنس کې اسې تلیدو. دا غي د وجه نه زمونږ د جغرافیا هم زمونږ دښمنه ده. بیا دا څه وشو چې دلته عربیان راغلل، نو د اسلام په ځای دلته عربیت راغی چې موږ زمونږ هغه قبایلي ژوند نور موږ چې او قوم ور ځان ته ګناه وګړل شه.
د 2000 کال د جون په 15مه د ملګرو ملتونو په عمومي سملې کې د اکتوبر 2مه زکه د عدم تشدد نړیوال ورځ وګرځول شو، چې په دې نیټه د هند آزادۍ د تحریک مشر او د ادمی تشدد د فلسفي سالار موهنداس کرم چند گاندی چې پر مهاتما گاندی مشهور وو د پیدایش روستا. مهاتما گاندی په هندستان کې په شلمه پیړۍ کې د عامه پوهاوي لاري د سولې، زغم، امن او د ادمی تشدد کلتور عامولو او خوندي کولو لپاره مبارزه کړې، او هم د دغه مبارزې لاري په ټولنه کې مشهورتیا ترلاسه کړې ده. په پښتنو کې هم د مهاتما گاندی په سر خان عبدالغفار خان چې په فخر افغان یا بچا خانم یادیږي د ادمی تشدد د فلسفي خپرولو لپاره اوږده مبارزه کړې ده. نوموړي په هغه وخت کې د انګریزانو د واک او د زور زیاتي خلاف سولهیزه مبارزه پیل کړې وه، او په زرګونو داسې پلویان یې لرل چې د ادمی تشدد منونکي وو، او هم په دغه لار کې څو وارې بندي شوی دی. په پیښور کې ډاکټر سویل خان چې د باچا خان د ادمی تشدد په فلسفه پی ایچ ڈی کړی دا، د اکتوبر په 3مه مشال ریډیو ته ویل چې د ادمی تشدد تحریک د پاکستان له هنده بیلې دورستو رو رو کمزوري شو، ځکه چې باچا خان بندي شو او د ادم تشدد تحریک په ټولنه کې سم خور نشو.
پاکستان جوړ شو نو دا غینه پس بیا هغه تحریک چې دین او هغه صرف د خدای خدمتګارو کورونو ته پاتې شو او ټول نه کې خور نشو ځکه چې یو نوې آئین راغی یو نوې ملک جوړ شو قانون راغی علمیه د زمونږ د ملک چلن سبا دون تشدد سیوا شوې دی چې په کورونو کې نن ما په کلاس کې وې چې خاون لګی شو پته مرګره کې خپل خزې وشته په دې وجه وشته چې دا ما نه خپته لیدا نو به تان خپته لې نو تی رضا کنه او دا تک سړی ویني دا به تان خپه ولیدل نو د دې خزې دا وجنه چې دا نو دا 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 ثابتای چې بای په معاشره کې پټولنه کوي یعنی دا هغه د دوه کال زوی ته منکته دل زکه چې دا مور پلاش باندې هغه ناستو تاسو هغه تصویر وکته ده کنه بیا دلته لاندې د میدانی علاقو کې ګوره دون تشدد دروازې چې ګوره تانی چرین هسپتالونو تانی دواړو ته ورشه نو ته به خدای پاک دلته خپل شیز نشته بغیر د تشدد ده نو دا سیوا چې شو نو داغي وجمدار چې دلته منګه ګلوبلایزیشن ته ورلو دلته منګه ټولنه قبایلیت نه دوتې دو د پاره او د اربنایزیشن د پاره خو کار وکړو خو د دې پاره مونږ کارونه کوي چې بای مونږ له معاشري نه لټول نه تشدد لري کو
سیلون کې فایق یوسف سے بیا وای چې زیاتره هوادونو د تشدد مخنیوي لپاره قوانین جوړ کړی دي خو په پښتنه ټولنه کې ادمي تشدد یوازې د یوې سیاسي ناری په توګه کارول کیږي چې لوجه پښتنه ټولنې ته زیان رسیدلی دی
په کورونو کې په کلو کې په باندو کې مونږ یو ډول وحشیان یو او په وړه وړه خبره باندې پنځه او شپږ مړی کوو په ونه مړی کوو په چرګ باندې مړی کوو په غوا باندې مړی کوو په شوتل باندې مړی کوو او یو دومره د وحشي ماحول زمونږ په ټولنه کې جوړ دی چې تاسو اوس د سوشل میډیا زمانه د خبرې کېبه او ټول خلک په خبر دي چې په یو لیش ځمکه باندې 25 کاله 30 کاله دښمنه رواني زمرګرو سره سره ټوکې کوم هغه خلک کوم چې ځانته د متشدد ډیر کلک او کوټلې پیروکار وي د اغیم کلیوال ژوند ته او د خپل عزیزانو سره ژوند ته وګوره نو اغیم درې او سلور او 15 مړی کړی دي نو په کور کې تشدد کوو او په قامي او په ملي مسایلو باندې په وسایلو باندې په شتمنیو باندې په دې کې مونږ بیا د تشدد کوو
سیرون کی وای چې په پښتنه ټولنه کې د ادمي تشدد فلسفي پر مخ وړل لپاره جمهوری ادارې او جمهوری قدرونه هغه سی ونه کارول شو څنګه چې د نړۍ په نورو هوادونو کې د داسې ورته تحریکونو پر مخ وړلو کې استعمال شوی دی خود پاکستان حکومتونو تل دا ویلی چې لنساب د کرکه خبرولو مسمونونه لري کړی او د ناموسي وژنو په ګډون د هر ډول تشدد د مخنیوي لپاره بیلابیل قوانین جوړ کړی دي
د مشال رادیو په خبري غړي کې کورنی او بهرني خبرونه او ریپورتونه اوریدلای شي
زموږه غل مشال رادیو خبري د اوبو وفاقي تقسیمونکې اداره وایي چې سږ کال به د یخنی کروندو ته 15% اوبه کم ورکول کیږي تیر ورځ په غونډه کې دا هم ویل شوی د بارانونو د کمښت لوجب د اوبو کمښت پر کروندګرو زیات اغیز کوي ځکه هر وخت چې اوبه کمی سي نو تر ټولو زیات غنم متاثر کیږي او دغه فصل په پنجاب صوبا کې زیات کیږي په خیبر پښتونخوا صوبا کې غنم زیات ولې نه کیږي او هر کله چې په پنجاب کې غنم کم وسی نو په خیبر پښتونخوا صوبا کې څه اغیز وي موږ خبريال شنواز ترګزی د کروندګرو د اتحادیه ترڅنګ د غنم او اوړو د کاروباریان د اتحادیه مشرانو سره خبري کړي او دا راپور جوړ کړی دی
د ارسا پنوم اداري د سکه د پر د وبود تقسیم منځوري ور کړې انډس رایور سیستم اتھارټي یا ارسا چې د سبو ترمنځ د وبود تقسیمون کې اداره ده دا هم وای سکه لید 13 کالونو پرتل د وبو کموخ 15% خودله او ممکنه ده د سره د کروندو په حساب کې کمی هم راشي ارسا د وفاقي حکومت اداره ده د اکتوبر په 2 خپل ویپن د میډیا سره خبر شریک کړي چې ترمخي د دغه ادارې د مشرانو د ټولو صوبو د مشرانو سره غونډه شوه چې پکې ویل شوی دوی د اوبو د تقسیم منځوري ورکړی ده پاکستان کې تر ټولو زیات نهري نظام پنجاب صوبا کې او بیا ورپسې په سند صوبا کې فعال ده نو همدغه وجه ده چې د فصل ربی معنی د یخنۍ موسم فصلونه تر ټولو زیات په دغه صوبو کې پیدا کیږي د خیبر پختونخوا صوبې د کروندګرو د تنظیم ترجمان
لیاقت خان یوسفزی مشال رډیو ته وویل تر د ټولو زیاته اوبه خیبر پختونخوا صوبه کې ده، خو له بده مرغه دلته بیا نهري نظام کمی لري.
پنجاب کې چې کم دی وخت کې په دې روانو میاشتو کې کم فصلونه کرلی شي، هغه کې غنم، غنې، روجه او مختلف قسم د سبزی دي، نو د اوبو خو کم اثرات نه بدای چې د فصلونو پیداوار به کمیږي، او چې د فصلونو پیداوار کمیږي چې په ټول ملک بم د فوډ سکیورټی مسله راځي، خو بیا خصوصا د خیبر پختونخوا دلته زریز مکه کمه ده، ټوله غریزه علاقه ده، او د یو اندازې مطابق موږ د خپل خوراک چې کم ضرورتونه دي نو دغه 12 میټرک ټن تقریبا دا زمونږ په خپل پیدا کو، او ضرورتونه زمونږ 15 کم سلويخ میټرک ټن کم اس کم دي. نو دلته کې د مخ کنم د خوراک ډیر زیات کمی دی، کو پروس کو په پنجاب او سن کې د وبو په وجبانه د زراعت او د خوراک کمی راځي، نو هغه ټول نه زیات اثر چ دی هغه په خیبر پختونخوا راځي.
د وبو د تقسیم یو معاهده په کال 1991 کې شو. تیر ورځ غونډې د خبر تر مخه خیبر پختونخوا د پاره د اوبو منځوري ولکه او 10,000 اکړه فټه ده. دا د 2 کال په خوانی معاهدینه کبه ده، خو د ارسا په خبره د تیر کال د اوبو د تقسیم نشپک فیصدی زیاته ده. د خیبر پختونخوا صوبه کې څه مسله ده چې اوبه ډیر دي خو پیداوار کم دی؟ لیاقت خان یوسفزی دغه پختنه داسې ځواب کړه.
خیبر پختونخوا صوبې سره تر اوسه پورې هغه نیری نظام نشته، هغه لوخي وسره نشته چې دا اوبه په خپل کار راولي، او دی وخت کې چې موږ صوبه کې اوبه استعمالو نو دا 2+ ملیون اکر فټ په ځای باندې 15+ ملیون اکر فټ اوبه چې کم دی هغه موږ استعمالو، او نور اوبه چې کم دی هغه زموږ ځای کېږي. زه به یو خبره بل هم تاسو ته وکړم، خیبر پختونخوا کې هغه د CRBC لیفټ کینال دی، او که نور ځمکې دي زموږ د کوټ نوالې جنوبي اضلاع په مختلفو نور علاقو کې د بجر پرتی دي، خې زریز مکی دی خود اوبو تنظیم متنشته.
دا ارسا په خبره فصلی ربی معنی دی یخنۍ فصلونو ته به 15% وب کم ملاویږي. دغه موسم کې د سبزیانو نه علاوه غنم او اوریج ټوکیږي چې تر ټولو زیات مقدار کې دغه فصلونه په پنجاب کې کیږي. نو هر کله که دغه فصلونه دغه صوبه کې کم شي په خیبر پختونخوا صوبې څه اغیز وي؟ په خبر کې د اوړو د لوی مارکیټ رامپورګر د اتحاد صدر رامبیر خان مومن د مشال رډیو دغه پوښتنه جواب داسې ورکړه.
زموږ صوبه خو صرف 14,00,000 تن غنم پیدا کوي، او زموږ لګي 37,00,000 تن غنم، یعنی 16,00,000 ټنه او 20,00,000 ټنه، دې کې ډېر غټ فرق دی. روزانه په حساب باندې د پنجاب د مونږه یعنی 25 ټن یو ټرک جی، یعنی 1,50,000 1,60,000 ټکونه زموږ صوبې ته روزانه په حساب باندې راځي.
د ارسا پو ریپورت کې خای سږ کال به د باراني اوبو د کموخت وجه 15% اوبه کموي. د ریپورت تر مخې د یخنۍ د موسم کروندې د اکتوبر د اولنۍ نه تر د 1 مارچ پورې، وړې د فصل حریف یا د ګرمۍ موسم کروندې د اولنۍ اپریل تر د 1 ستمبر پورې وي. د موسمیاتو مرکزی ادارې د اکتوبر نه تر د دسمبر پورې خپل ریپورت جاری کړی. هغې کې لیکلي د غنمو کرونده باید د 15 نومبر پورې هر ځای کې وکړی شي. کروندګر د باران انتظار نه کوي، او د کروندې نه وړاندې باید د غنمو تخم یوه شپه اوبو کې لون کړی شي، او د وای دې هم ورسره شامل شي. دوی وای امکانات شته چې د خیبر پختونخوا په شمول نورو غرېزو سیمو کې په دغه ورځو کې بارانونه وشي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
زموږ غږ له مشال رادیو خاوري او اوس زو د خوست پر لور. د اکتوبر پر 2 د خوست د غرغشت مرکزی لیسې د کونکو د کیمیا او بیولوژي په برخو کې خپل جوړ کړی ماډلونه نندارې ته وړاندې کړل، او د ګډونوالو په مخ کې ځینې عملی تجربې هم وکړي. د غرغشت لیسې شوونکو او زده کونکو چې د دې ماډلو او وسایلو په جوړولو کې ماري مرسته کړې وه، دوی د زده کړو سره سره عملی تجربې او مشاهدې هم ګټوري وبللې. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې واوري.
دا د خوست د غرغشت مرکزی او عالی لیسې د ثانوي دورې زده کونکو دي چې د کیمیا او بیولوژي په برخه کې خپلې عملی تجربې د نندارتون د ګډونوالو پر وړاندې ترسره کوي. دوی وایي په ټولو علومو په ځانګړي ډول د ساینس په برخه کې عملی مشاهدو سره د زده کوونکو د پوهې کچه لوړیږي، او دا هر څه تر ډیره وخته په حافظه کې پاتې کیږي. د یاد نندارتون لارښود ښوونکي فیاض مرتضی مشال راډیو ته وویل
دا ماډلونه د بیولوژي او د کیمیا په برخه کې دي، تجربې هم د کیمیا بیولوژي په برخه کې دي. آینده کې موږ غواړو چې د فیزیک
فیزیک او ریاضی په برخه کې هم د تورته نندرتون پلار وچو خدا برخه زنګړی اختصاصي برخه ده. په دې خاطر موږ د نندرتون زنګړی کړی د دې دوی برخه ته کیمیا او بیولوژي ده سره نګدی موضوعات لري موضوعات یو دی بل زی دخل دی. په دې خاطر دغه پروګرام یا دغه نندرتون موږ په یو ځای باندې جوړ کړی ده.
خوستي ځوانان وای د نن ورځ زده کوونکي د سبا ورځ ټولنې په پرمختګ کې هغه مهال خ او ګټور رول تر سره کولای شي چې هغوی په نظری او عملی دګر کې خیزده کړی وو. کی د غرغخ لسی او تنز دکونکې سمین افتاب وایي
نور زکمو ته پیغام داده چې دوی زموږ نه تقریر وکړي هم دا ډول کړنې را منځ کړی د خپل هوا د خپل ولادت او ولاس د خپل مکتب او د خپل زکونکو لپاره دا ډول خې کړنې وکړي ځکه د اوس چې موږ د موډلونو جوړ کړی نو دا د زکونکو د خیزده کړي او خط تدریس په انتقال کې موثر ثابت کړي شي.
خوستي خون کې وایي څومره چې په افغانستان کې د پوهنې بهیر ته پاملرنه ډیره شي هغوم رژر دا هیواد په سیاسي ټولنیز او اقتصادي برخو کې ځان بسیانه ته نږدې کیږي او د خلکو پوهه یې ورسره لوړیږي. د غرغخ لسی عامر ګلرحمن ایوبزی ویل
هماره غختل شي نو د هیواد هر برخه بیا رسیدلې دو پرمو مراد بیا موږ دی بلچا د احتیاج نه خلاص شو. نو خاصتا معرف نه موږ دا وختنه دو چې معرف وزارت نه چې د معرف په برخه کې پټولو بخښو کې یعنی څلور ډیپارټمنټ دی په څلور ډیپارټمنټو کې باید دی خاصه توجه خاصه پاملرنه دی مکاتب ته وکي.
د کتون کو پوینا سره دې چې پورسته د لسیزو کې د نور افغانستان پشان خوښ کې هم د خوانځي لپاره د نوی ودانۍ جوړولو د خونکو د علمي ظرفیتونو لوړتابه او پاړینو تدریسي وسایلو د خوانځي سمبالښت ته پام شوی خو لا هم د پوهنې بهیر په ټولو اړخونو کې ستونزې او نیمګړتیاوي لري.
زموږ غل مشال رادیو خاوري او زو سوات د خیبر پښتونخوا د سوات په چارباغ کې ځای خلکو او مذهبي مشرانو د اکتوبر پر لومړۍ نیټه د نجونو په کرکټ کولو بندیز ولګوي. له ها ورسته ځای خلک لوبغاړي حکومتي چارواکي وایي چې دوی د نجونو د لوب حق مني خو د دې لپاره جلا د لوب میدانونه او اسانتیاوې پکار دي. ځای خلک وایي چې په سوات کې د نجونو د لوب لپاره پر عوامي کچ څه ډول اسانتیاوې نشته. بل حکومتي چارواکي وایي چې دوی نجونو ته د لوب موقع ورکوي. په دې اړه نور تفصیل د مشال لړ خبريال نیاز احمد خان راکوي.
په سوات چارباغ کې د اکتوبر په اولنۍ نیټه د جنکو ټاکل شوې کرکټ لوبه د سیمې سیاسي مذهبي مشرانو او ځای خلکو په زور زبردستۍ بندول ورسته. په دغه میډیا او ټولنیز رسنو لوی بحث شروع شوه. د سوات په سرکاري او شخصي سکولونو کې هر کال د جنکو د 12م جمعات پورې لوبي کیږي خو ټول سوات کې د جنکو او خځو لپاره جدا د لوبو میدان نشته ځکه چارباغ کې په شخصي توګه لوبه تابع شوې. په دا اړه د سیدو شریف جانزیب کالج زده کوونکي نازیا وای چې د جنکو لپاره د سیمه کې د لوبو اسانتیا
زیاتر جنکی لکه خوخی چې مونږ کرکټ وکړي پای کې خطه کړی بیډمنټن د قشان والیبال خو په هر کالج او په سکول کې د قشان ته په پارکس کې دیس گراوندز نشته چې دا جنکو د پاره دیس لوبي او دیس ماحولی په پرده کې چې هغه دیس د خپل لوبي د کرکټ کې او بیډمنټن کې نو په کار ده چې دیس وي. زیاتر لکه زم په کالج کې هم ډېر شی جنکی دي چې هغه وایي چې مونږ کرکټ خوښته خو دیس مونږ د پاره ماحول نه دی چې مونږ کرکټ وکړو. نو زیاتر چې زمونږ فری کلاس یې نو مونږ دیس بیډ بال راواخلو نو په کلاس کې جنکی کوي فری کلاس یې ورځان پسې جوخ کې.
په سوات کې عام خلک د جنکو لوبو او میدانونو په اړه سوي. دغه پښتنه مو د سوات سیدو شریف ابتخار علي نه وکړه چې لوریانې په کالج کې زده کړې کوي وایي چې د جنکو هم هغه رنګه د لوبو حق دی څنګه چې د هلکانو دی خو څرنګه چې د جنکو لپاره جدا سکول او کالج وي دغه رنګه جدا د لوبو میدانونه په کار دي.
د ما لور دغه هغه سکول کې چې پای کمل ته بیډمنټن دادا کوي پاغه سب پابندی نه ده خو زمونږ دین زمونږ کلچرل زمونږ دا دغه اجازه نه ورکوي چې یاره دوی د جنکی او لکان به یو ځای کې دغه شي باقی خدا ټیک ته چیرې سپورتس نه کوي نو جدا خپل یو ماحول یو جدا ګراوند ولا جوړ کی اویلیبل کی ولا د سرغزو مې چې در د کمل لوج زنانه چې دي چې دا هم دي ګراوند تو سر راشي منډي ترړې کې دا ځان دا سپورتس دی وترګه ځکه چې تاسو ګورې نن سبا د شوګر لیول ډیر زیات دی په سواد کې بده دی دغه نو چې دا زنانه په زنانو کې خصوصا بیا ډیر دی 14 نه باو کیږي نو په غزيات په هغه کې دا نظام چې د مشران هم په دې ګراوند ته راځي خو چې په هغه کې د نارینه او لنی او سیب زنانه ای پکې وسره.
په سواد کې د خزو د حقونو لپاره کارکونکو د دولت فاونډیشن مشره وکیل سمرین حکیم وای کچری په چارباغ کې په امن سره او سکیورټی کې جنکی لوبي کوي دغه د هغوی حق دی دا وای.
زمونږ آئینی پاکستان برابر حقونه ورکړي دي شهریانو ته کا زنانه او کاغه ناری نه خود دی به برابر حقونه په دې وجه باندې دا اوس د سټیټ ذمہواري ده چې د دې د حقونو تحفظ وکړي، په دې سي موقعو باندې دې ته سیکیورټي فراهم کړي، او ریاست دې زنانو ته دې سي پلی ګراوند څنګه چې د نارینو د پاره دي د قشان زنانو د پاره جوړ کړي. کاغه په چار دیوارې کې دن نه وي او کبل پیسفل انوارمنټ وي، خو چې د دې په کې خپلې لوبې کولای شي.
د سواد اضافي مرستیال کمشنر سویل خان مشال ډیډو ته وایي چې چارباغ کې د جنکو د کرکټ لوبه د بد انتظامۍ له وجې بنده کړی شوې وه. حکومت او ضلعي انتظامیه جنکو ته هم هغه رنګه د لوبو کولو حق ورکول مني.
زمونږ بچیانې چې دي هغه دومره ضروري دي لکه څومره چې زمونږ نارینه اولاد دی. نو که د ماشومانو د کرکټ میچ یا د هاکۍ میچ دلته نو هغه باقاعده د هغې دپاره به د ضلعي انتظامیې دا ذمواري ده چې د هغې دپاره د پردې انتظام وموکي، او هغې دپاره به مونږ خپل کوششونه کوو چې یاره څومره مونږ نه کیدای شي چې زمونږ د روایاتو مطابق او زمونږ د پښتو چې کوم کلچر چې دی د دغې مطابق مونږ به کوشش کوو چې یاره د هغې مطابق دلته خپل دا پروګرام او خپل د بچیانو له دا میچ منعقد کړو.
په سوات او خیبر پختونخوا کې زیاتره د جنکو لوبې په بندو کمرو او ودانو کې دننه کولای شي. جنکو یا ښځو ته په کلاو میدان او د هلکانو سره په ګډه د لوبو کولو اجازت نه ورکولای کیږي. هم دغه وجه ده چې په سوات چارباغ کې د جنکو لوبې ودرولای شوې او په دغه باندې باز نړیوالو د بشري حقونو ټولنو سختې نیوکې کړي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریډیو د جمهوري ارزښتونو پالونکو.